په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرینه ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه تاسو لپاره لرو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې وسټوالو د ترهګرۍ ضد عدالت جج او داغه د کورنۍ غړي وجدي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو خلاف نن په ټوله صوبه کې پایاجام هړتال کړی دی او افغان چارواکي دا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په مکمله توګه له طالبانو بیرته نیولې. د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو د ترهګرۍ ضد عدالت جج او داغه د کورنۍ غړي وجدي. پرون ماخام خواوشه 8:30 بجې وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وې باندې د سوابي انبار انټرچینج سره نږدې د جج آفتاب افریدی په موټر ډزې وکړې چې پکې نوموړی د هغه میرمن انګور او ماشوم انماسه ووجل شو. په پیښه کې د آفتاب افریدی یو ساتونکی او ډرایور جوبل شوی هم دی. د وجل شوی جج زوی عبدالماجد د دې پیښې دعوا د سپریم کورټ بار صدر عبداللطیف افریدی د هغه د زوی او درې نورو کسانو خلاف کړی ده، خو لطیف افریدی نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. بلخوا د سوابي د پولیسو مشر محمد شعیب خان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویل د برید په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولي چې د وجلي جج د کورنۍ غړو ته به یې د شناخت لپاره وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا کسان د پولیسو په ریپورټ کې د نومول شو خپلوان دي. نن په کورمه کې وسلوالو د علي شیرزو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم په ډزو وجلې. د کورمه ضلع د پولیسو مشر طاهر اقبال مشال ریډیو ته ویل چې نن د ورځې خواوشه 11 بجې د کوټکی ملک حاجی رحیم په ګاډي کې له مرغانه سدې ته روان و چې ور باندې وسلوالو صابرو سلی چیک پوسټ سره نږدې ډزې وکړې. د ملک حاجی رحیم د کورنۍ یو غړي مفتي سید مرجان مشال ریډیو ته ویل د دې پیښې خلاف ځایي خلکو مشرانو په صدا چوک کې احتجاجي پرلت وهلې او د صدې او ټال پاړه چنار سړک یې بند کړی. دوی غوښتنه کوي چې د ملک حاجی رحیم قاتلین د زر تر زره ونیول شي او قانوني سزا دې ورکړل شي. د کورمې انتظامی او امنیتي چارواکي له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کوي خو لا هم بریالي شوي نه دي. په کوټه کې لوی ونی رئیس په احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد نن په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال کړي. د پرلت مشرتابه ویل چې دوی به د سهار له نه هو د مازیګر تر 15 بجو په بلوچستان کې لوی لارې د هر ډول ټرافیک په مخ تړي. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مات له نه وښته مې د کوټې په حاکی چوک کې د دې لپاره پرلت وهلې چې حکومت د ورته تنخواګانې 25% زیاتې کړي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې د مالی ستونزو له وجې دا کار نشي کولای. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په مکمله توګه له طالبانو بیرته د نیولو ادعا کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پرونیو عملیاتو پر مهال په لږګونو وسلوالو تمرجوب لاوخته. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې په ارغنداب او خوښ سیمو کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وجلي او له 28 زیات جوبل کړي دي. د دې بیان تر مخه په دې عملیاتو کې د وسلوالو 90 موټر سایکلونه نیول شوي او په لوی مقدار کې وسله یې تباه شوې ده. چارواکي وایي چې د حکومتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی او ځینې یې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي، خو چارواکو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. تر اوسه طالبانو په دې حقله څه نه دي ویلي. او بل خبر دا چې د یورپی ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل غاک کړی دی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخوادار اسکر دی له لیبیا څخه وځي. نوموړي پرون په ترابلس کې خبري غونډې ته ویل دا د قراري لپاره شرط دی چې ټول بهرني وسلوال او ځواکونه له لیبیا څخه وځي. چارلز مایکل په لیبیا کې د انتقالي حکومت رامنځته کېده تاریخي بللی او د هیواد په ټولو سیاسي ډلو یې غاک کړی چې له دې موقع ګټه واخلي. دا له هغه وروسته دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم 13 میاشت د لیبیا په جګړه کې لخکي لوټولو غاړو وغوښتل چې انتقالي حکومت ته د واک سولې ځاسپارنه باوري کړي. د خبرونو پای
د مشال رډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دې یو شمیر نور سیمیزو موضوعاتو رپورټونه به تاسو واورئ. پرون ماخام پر پیښور اسلام آباد موټر وے پر موټر په ډزو کې د سواد د ترګرای زده عدالت یو جج آفتاب پریدې سره خپل مېرمنې وجل شوې ده. د جج زوی په اف آی آر کې ویلي چې د پلار په وجنه کې عبداللطیف افریدی لاس لري. لطیف افریدی چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر دی دا تور ردوي او وایي چې خپل قانوني دفاع به کوي. په کوټه کې سرکاري ملازمینو د دوی په تنخواګانو کې د اضافه نه کېدو پر ضد خپل احتجاج سر لرنه د پیا جام هړتال په قبول لا هم پراخ کړ. نن بیا په پیښور کې شخصي سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره کړې او حکومت یې غوښتي چې سکولونه ورته بیرته خلاص کړي. په دې اړه هم معلومات لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع. پرون مخام پر پیښور اسلام آباد موټر وے سوابای انټرچینج ته نږدې پر یو ګاډي په ډزو کې په سواد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یو جج او دغه د میرمنې په شمول څلور کسان وژل شول. دا جج آفتاب افریدی نومېده. دغه زوی عبدالماجد افریدی په اف آی آر کې د سیمې پر یوه نومیالي وکیل او د سپریم کورټ بار اسوسیشن پر اوسنی مشر عبداللطیف افریدی، دغه پر زوی دانش افریدی او پر درو نور کسانو د خپل پلار د وژنې تور پورې کړی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې د جج آفتاب افریدی وژنه غندلې او ویلي دي چې قاتلین به گرفتار او سزا شي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا سوابه پولیسو ته ورکړ شوی خپل بیان کې دا وجل شوی جج آفتاب افریدی زوی عبدالماجد افریدی ویل دي چې دا یک شنبه په مخام لخپل کورنۍ سره په موټر کې لپیخور څخه واپس روان وو چې سوابه کې د امبار انټرچینج سره نږدې دانش افریدی چې د لطیف افریدی زوی دی او هغه سره جمال افریدی ول ګلمت شاه عابد ول وزیر اکبر محمد شفیق او جمیل د دوی د پلار په موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د دوی پلار جج آفتاب افریدی د هغه میرمن بی بی زینب انګور کرن چې د عبدالماجد میرمن ده او نسی چې د عبدالماجد زوی دی پکې پزې وجلی شو. دوی د پیښې وجه زړه دښمنی خوادلې ده. د جج آفتاب افریدی سره دوه ساتون کې هم په ډزو ټپی شوي دي او طبي امداد لپاره روختون کې پراته دي. دا صوابې ځلې د پولیسو مشر محمد شهیب خان مشال لیډو ته د اپریل په 15 وویل چې 15 شکمن تنانې نیولې دي او نور لټون او پلټنې هم روانې دي. هغې کسانو کې 15 نیول شوي دي. 15 کې څلور نه معلومه دي شکمن دي او شکایت کوونکي یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ وروستو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. د نامزد ملزمانو د کور نه منولې دي او خپلوان یې دي. د پیښې ځای ته بیګا د صوبې د پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناء الله عباسی هم دوره کړې وه او مطبوعاتو ته ویلو چې پیښې پلټنې هم او د ملزمانو لټون هم روان دي او ککړ ملزمان به زر تر زره ونیسي. جسټس آفتاب احمد افریدی دا مهال په سواد کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله. پاکستان کې د وکیلانو سازمانونو یا د پیښه په سخت ټوکې کې غندلې ده او نن یې د ویر اعلان هم کړی دی او د هړتال هم. د سواد د وکیلانو اتحادیه جنرال سیکرټري عنایت الله خان مشال لیډو ته وویل چې نن به عدالتونو ته نه وړاندې کیږي او حکومت ته باید ججانو او وکیلانو ته تحفظ ورکړي.
اسپیشل کوکس یا زمو وکیلان چې کوم دي او دغه د سکیورټي ورکی.
بل خو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او گورنر شاه فرمان هم په سوابې کې د قاضي په موټر د ډزو پیخه په کلکه غندلې ده او پولیسو چارواکو ته امر کړی دی چې پیخه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د ښځو او ماشومانو په نخښه کول یې ظالمانه فعل بللی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
لکه چې په رپورت کې مو اوریدل د سوات ترهګرۍ ضد عدالت وجل شوی جج آفتاب افریدی زوی د خپل پلار او د کورنۍ او د درو نورو غړو د قتل مقدمه د پاکستان د وکیلانو اتحادی د مشر لطیف افریدی د هغه د زوی او ځینو خپلوانو پر ضد درج کړی. دا په دې تور دی چې دا وجنې په مقدمه کې تور پور شوی چې دا وجنې د لطیف اپریدی په اشاره شوی دی. په دې اړه د مشال لړیو همکار عبدالحی کاکړ نن د اپریل پر 15 له لطیف اپریدی سره ټلیفوني مرکه وکړه او په سر کې ترې وپوښتل چې ورباندې د لګول شوي د تور پاړه څه وایي. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مشر لطیف اپریدی سره مود عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. پرون چې په اسلام آباد په خور موټر وی د یو جج پر گاڑی ډزې شوې دي وغه پکې وجل شوې ده. دا غزوی په مقدمه کې د لطیف اپریدی او د زوی نوم غسته ده چې په دې وجنه کې دوی لاس لرل چې د تور بیا تاسو په مرکه کې اوریدل چې لطیف اپریدی رد کړی ده.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجره
په لسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په ایونی مو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دونی مو بجو
تورتمونه
په درینی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو.
د کورمې پولیس وایي نن غرمه مهال نصرګند وسلوالو په صدا کې پر یو موټر ډزې کړې او د سیمې یو مشر ملک حاجی رحیم یې وژلې ده. د پیښه پر ضد ځایي خلکو احتجاج کړی او پاړه چنار ته تلونکي لوی سړک یې تړلې ده. دوی وایي د خپلو مشرانو هدفي وژنې نورې نشي زغملې. ځایي امنیتي او انتظامي چارواکو له احتجاج کوونکو سره خبرې پیل کړې دي خو لا هم نه دي توانې دي چې غوي د سړک د سړک بیرته خلاصولو ته جوړ کی یا په دغه خبره کانی کړی. طارق اورګزې معلومات راکوي.
د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال لډو ته وای نن شاوخوا 11 بجې د کوټکی ملک حاجی رحیم په غواګې گاڑی کې له مرغانه صدې ته روان وو چې ور باندې صبرو سلی چک پوسټ سره نږدې په تندور روډ نامعلومو تنانو ډزې وکړې او مړې کړو. بلخوا د وشتل شوي قبایلي مشر د کورنۍ غړی مفتي سید مرجان وای تر اوسه ورته دانه د معلومات چې ملک حاجی رحیم په کومه خبره وشتل شوی خدای ګمان دی چې هغه ځینې قومي مسلو او د تندو شاملتی ځمکه د شخړې حل په کوششونو کې بوختو نو پر دغه پنخه کړی وي. مفتي سید مرجان وای دوی له چا سره هیڅ ذاتی دښمنی نشته.
وزکانی علاقے خدماتی بکوال ہر وقت بجید پارا ننا غالبان چیتا مقومی علاقے سے یو تاریخ سلسلہ واغی پا بارے کے نور مشران عمر سراو گوڑی کے ویا پیرنگ وش او دامو نشوی لے چوکڑا چوکڑا خلک دامو چومن سید آواز لکا متفاتر نلگی نمعلوم آگو کیسا دا
معلوماتو در مخه په ساده کې د قبایلی مشر ملک حاجی رحیم د وشتلو په ځای ځای خلک او د شرزو مشران راوتلي او هغه ته په چوک کې احتجاجي پرلت وهلی. دوی له دوه غنټو د ټل پړه چنار مرکزی لار تړلی او غوښتنه کوي چې د قبایلی مشر قاتلان دې زر تر زره ونیستل شي. په احتجاج کې شامل د سیمې زاید شاه وای تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
نن دې مو یو ډېر غټ مشر رسم جي هاي ټارګټ کړل دې باندې مو ډېر زور خپای دی واجی مو تر نر بسلې څنګه کتلین څه کوم بیا د بل پور کریپټور کړی شي او تر سزا ور کړی شي.
معلوماتو در مخه په ساده چوک کې ټل پړه چنار مرکزی لار له 2 غنټو بند او هغلته په غټ شمیر کې ورکوټي او غټ گاڑی ولاړ پاتې دي. کچو هم امنیتی او انتظامی مشرانو په سرپرستی کې د صدې مشرانو له احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي خو تر اوسه ورته دا کامیابی په لاس نه ده ورغلی چې خلک پاسوي او مرکزی لار کلاو کړي. طارق اورګزے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي غوښتنې نه منل کېدو پر ضد نن په دغه صوبه کې په یاجام هړتال کړې. دوی ویلي چې د سهار له 9 د مازیګر تر 15 بجو د بلوچستان لوی لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وي. دوی هوټ خولې چې ترغې چې حکومت یې تنخواګانې 25% ورزیاتې نه کړي خپل احتجاج به جاري ساتي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د مالي ستونزو له وجې د اوس لپاره د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشي سیوا کولی. ایوب ترین رپورٹ را کوي.
د کوچ په ګډون د صوبې د نور برخو د ملازمینو للورې د احتجاج لړۍ نن هم روانه ده او احتجاج کوونکو نن د کوچ په ګډون د صوبې په نور برخو کې لوی سړکان تړلې دي چې لامل یې نه هواج د بلوچستان سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ترمنځ هر ډول ترانسپورت بند شوی دی. بلکې د کراچي او چمندلارې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغیز لاندې راغلی دی. په دې ترڅ کې په کوټ کې د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د احتیاط مشر حبیب الرحمن مردانزی او شالیډو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي.
پنځه شپږ ژوند سوي دي خو په نتیجه نه سره رسیدلې. لازم موږ وزیر اعلی ته یو ریکوست دی چې عوام هم تنګوا دا ملازمین هم تنګوا دا صرف او صرف د خپل تنخواه د اضافه کېدو لپاره وتلی دي او په روډ باندې ناست دي. خدای ته وګوره په دا رحم وکړه زموږ ریاکشن بورس بورس تر دې زیاته شي.
په دې احتجاج کې برخه لرونکي ځینې سرکاري ملازمین وایي چې حکومت سم د لاسه د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي ځکه چې د اوسنۍ ګرانۍ په مقابل کې د دوی تنخواوې ډېرې لږ دي.
محمد اکرم ته مخم لیکلانه مور لیکلې وې دا وقایده په اسلام آباد کې 25% منځوري سوی ولا
نس مش مو مو ورځ د تر مصر خوان دی ورونه سپنجری مجر تناش یو لیکن پر جام صاحب څه ایسا سر نه کوي.
بل لور ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په 3 ورځ په خپل یو ویډیو پیغام ام کې ویلو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالی کولو توان نه لري. الله وزیر د ملازمینو پر اړتال دی وکی هم کړي او زیاته کړي و چهار کال یا شپږ میاشتې وروسته زیاتره ملازمین دغه بغاری وی چې زموږ په تنخواه کې د زیاتوالی راسي او که حکومت دا قدم پورته کړي نو بیا به په راتلونکي څو کلو کې د حکومت سره د ولس د پرمختیا د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې پاته نه وي ځکه چې دوه کاله مخکې د سرکاري ملازمینو پنشن یوازې دېرش ارب روپۍ و چې اوس هغه و څلوېښت ارب روپۍ ته رسېدلی دی نوموړي پر سرکاري ملازمینو غږ کړی و چې هغه د خپل اړتال ختم کړي او دفترو ته دې ولاړ سي هلته دې د ولس په ښه توګه خدمت وکړي د اعلی وزیر پر دې بیان باندې خپله د اړتالي ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ ویلي دي که اعلی وزیر جام کمال خان دا خبره دوې میاشتې له مخه کړې وای نو نن به سرکاري ملازمین و اړتال یا پرلت کولو ته اړ سوي نه وای
جام صاحب د بکار دا او کم ویډیو پیغام د نشر کړي دغه خبرې د مش تدوې میاشتې مخکې کړې وای نن به دا نوبت نه وای ملازمین غواړي چې اوس بقاعده یو فیصله وځي
د غړول د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله صوبایي حکومت یو ځل بیا په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین ځنډولې دي کوم چې به د نن څخه د کوټ په ګډون د صوبې په دوه دېرش نورو ضلعو کې پیل کېدی د دې څخه له مخه د کمپاین د مارچ د میاشتې په نهویشتمه نیټه د سرکاري ملازمینو د پرلت له وجې د اپریل تر پنځمې نیټې پورې ځنډول شوی و دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د سرکاري ملازمینو د احتجاج وروسته د روان کال د فروری د میاشتې په دویمه اونۍ کې د اسلام آباد په ګډون د څلور واړو صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتېدو امر کړی و پر کوم باندې چې په نورو صوبو کې عمل پیل شوی دی خو د بلوچستان حکومت د مالي مشکلاتو له وجې تر اوسه په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی نه دی کړی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پنجاب گورنر د قبایلی ضلعو د زده کوونکو غوښتنې چې زیاتره د دې صوبې په پوهنتونونو کې د دوی د وړیا زده کړو په اړه وي منلي چې تر هغې وروسته د زده کوونکو خپل احتجاج ختم کړی دی زده کوونکو پرون د سینټ د مرستیال چیرمین میرزا محمد اپریدی په مشرۍ په لاهور کې د پنجاب له گورنر چودھری سرور سره لیدلی گورنر ژمنه کړې چې هر کال به د قبایلی ضلعو لږ تر لږه زر تنو زده کوونکو ته د پنجاب په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلې ورکول کیږي شانواز ترگزی رپورٹ ہو
په لاهور کې د قبایلی ضلعو زده کوونکو هغه احتجاجي پرلت ختم کړي چې دوی په غوښتل باید د پنجاب په پوهنتونونو ورته د ویډیا تعلیم کوټې د لاندې داخلي ورکړي د احتجاج کوونکو بوینا چې دوی ته د 2014 کال راهسې د پنجاب په ټولو سرکاري پوهنتونونو کې په هر مضمون کې دوه دوه سیټونه ورکول شروع شوي خو پروس کال لکه په 2020 کې د پوهنتونونو لخوا د ویډیا تعلیم دغه کوټه ختمه کړې شوې وه دوی وای اول هم ډیر احتجاجونه کړي خو اخیر دا چې لاهور کې د پنجاب د صوبې د گورنر د سرکاري کور مخې ته پرلت او بیا یې بوک هړتال لکه د نه خوراک او اسکا هړتال شروع کړ خیال بادشاه دغه احتجاجان یو مشر دی د دې میراچا اوسیدونکي دی او د اسلامي پوهنتون بهاورپور زده کوونکي دی مشال ریډیو ته د پرلت ختمېدو او دوی سره د حکومتي وادو په حواله هو ویل
موږ تقریبا دا ورته اته ویش ورځې پرلت وکړ چې گورنر زمونږ سره دا وعده وکړې د 2020 پورې بعد په خوانه فاټاز د کاون کې او په پنجاب کې مفت تعلیم کوي او هر کال به زر سیټونه ورکول کیږي په دې زر سیټونو کې به 200 سیټونه د جنکې هم وي
د 2014 راهسه د پنجاب په څلور پوهنتونونو لکه بهاودین ذکر یونیورسيټي ملتان اسلامیه یونیورسيټي بهاولپور گورنمنٹ کالج یونیورسيټي فیصل آباد او پنجاب یونیورسيټي لاهور کې د هغه وخت فاټا او د وسنۍ زمشيو قبایلی ضلعو زده کوونکو ته د یو نیم سلونه زیاتو زده کوونکو لپاره د داخلو کوټه مقرره وه او زده کوونکي وای چې پروس کال د دوی د ویډیا تعلیم کوټه ختمه شوې وه نو دوی هم پروس کال احتجاج کړو او ورته د پنجاب د حکومت لخوا دغه کوټه یو وار بیا بحال شوې وه خو دوی وای چې یوازې د بهاولپور پوهنتون ورته د ویډیا تعلیم کوټې د لاندې د داخلي ورکولو نه انکار کړی و امیر حمزه هم د وزیرستان اوسیدونکی دی او دوی هم د اسلامي پوهنتون بهاولپور زده کوونکی دی مشال ریډیو ته وویل دوی پرون د اپریل په څلورمه ځکه هم احتجاجي پرلت ختم کړ چې ورسره د سینټ د ډیپټي چیرمین میرزا محمد افریدی په مشرۍ کې د پنجاب د صوبې گورنر چودري سرور د داخلو ورکولو وعده وکړه
موږ ته گورنر پنجاب چکم دا ریټن فارم کې لیټر نه را کړې نو هغه موږ سره وعده وکړل چې په یوه هفته کې به دنه جاری کوم چې هغه ذمہ میرزا افریدی ډیپټي چیرمین سینټ ول واخیستل کوم سټډنټان دی فاټا ول چې اسلامي یونیورسيټي بولپور ته اپلای کړی دا نو هغه ته موږ دا وایو چې موږ سره تاسو په داسې سپیشل رابطه وکړو نو چې مطلب تاسو سهم خدمت وی التا به موږ هغه ایڈمیشن او ټوټل کار به موږ درته کاو.
نو د سینټ اف پاکستان ډیپټی چیئرمن مرزا محمد افریدی سره درپېتې په وخت هغه مشال ریډیو ته وویل د زدکون کو ټولې غوښتنې منلې شوې دي.
یو خدای چې موږ کو چې کم نه دي سکالرشپ او 50% بیر کول یونیورسيټي هغه 100% شو اکی 25% کی پی گورنمنٹ چې کم دي هغه 25% هغه منلا 25% چې کم دي هغه پنجاب گورنمنٹ چې کم دي عثمان بزدار سے هغه منلا احساس پروگرام چې کم دي هغه خپل کنټریبیوشن بګی شي 50% کی کم وا دا یونیورسيټي خپل هغه بیر کو نو 100% چې کم سکالرشپ دي وشو.
مرزا محمد افریدی مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی هم پروند په خوانی فاټا یا د وسنی قبایلی ضلع د پاره د یونیورسيټي کیمپس برانچ او یا د یوې څنګې منظوري هم ورکړې ده او په لاندې وخت کې به هم دغه ضلعو د زده کوونکو د لوړو زده کړو لپاره د پنجاب د پوهنتون یوه څنګه قبایلي ضلعو کې جوړه کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د جاني خيلو مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت د ورسره کړېجمنې پوره کړي او کدا سينمونو دی به بیا پرلت پیل کړي. دوی د اپریل څلورمه په جرګه کې د سیمې د پاموش په خلکو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو مشال لړوي ته وویل حکومت ته پیغام دا دی چې د څلورو لکانو تر وجل کې دورسته کړې پرلت یې یوازې ځنډولې دی ختم کړې نه دی. د جاني خيلو د لاغ وروسته چې په جاني خيلو کې د مارچ پر 28 د څلورو لکانو مړی ومندل شو پر ضد د سیمې خلکو پراخ احتجاج وکړ. خو حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو د هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستو په ګډون یو شمیر وعده وکړې چې د هغې په نتیجه کې دغه احتجاج ختم شو. خبریال زمونږ عمر وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
په جاني خيلو کې ځايي مشرانو او ځوانانو 13 ورځې لویا جرګه را بللې وه چې زرګونو خلکو په کې ګډون درلود. د مشرانو په وینا مقصد یې حکومت ته پیغام ورکول وو چې د مارچ په 9 جاني خيلو پر لټ ختمولو په بدل ورسره کمې ژمنې شوي هغه د حکومت لخوا زر عملي شي ګني بیا به خلک پر لټ پیل کړي. د جاني خيلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې ولس په دې غرض جمع شوی وو چې خپل اتفاق ته دوام ورکړي.
موږ دغه د پوره جمع شو دي چې یو کو لګړ خل په خبر نه وو خبر مو کړل یې غن آباد میلوي چې د حکومت دا ونه یې چې را د خلکو د کیسا وشو بیا پرې شو کی ما میر سلسله راونه وا دا مش خلی ملتوي کړی دو مش ختم کړی نه دو کی مې و ډیر سره کړی دي که خپل عمل درمات و نه کو قدم حکومت و نه خاص بیا مش در نه که خیر و بیا چې کی ما دو کنه یو قدم مخلي.
د جاني خیلو یو بل مشر د مارچ 28 نیټه پرلت منتظم عدنان وزیر وای دوی سیمه کې د امن باوري کولو په ژمنه پر لټ ځنډولې وو. نن هم دغه یو ژمنه عملي لیدل غواړي.
موږ د پښتون سره کوم کې ها ټینګه ټمکه وکړه چې په دغه باندې د مخکې مزال په دغه باندې ودانځره دا دغه درنا کچېره میشه خپل حقوق د میز د کور په ورو کې ملاو نشول چې کوم میز آئینی او رواجی او رسمي چې کوم میز آئینی حقوق دي امه سره ملاو نشول لکه موږ میز سره حکومت لوزنامې وکړې دي نو بیا میز بیا په هټه
د جاني خيلو دغه جرګې په اړه حکومت سره رسمي بیان لا نه دی ورکړی. خو لوړ پوړو امنیتي او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې حکومت لاړخه جاني خيلو سره کمې وعده شوي هغه به سرته رسي. د غلطه د امن باوري کولو په موخه ګامونه پورته شوي او لګیا دي. جاني خيلو کې د مارچ په میاشت کې د ځایي ولس په وینا سلور ځوانان لا درک شوي ول چې د مارچ په 28 نیټه یعنی شل ورځې پس یې مړی موندل شوي ول. پس جاني خيلو پر لټ پیل کړ او په اتم ورځ پر لټوال د اسلام آباد په لور سره د مړو روان شول چې د مارچ په 29 نیټه یې د حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. حکومت لخوا ورسره ژمنه شوي چې جاني خيلو کې به امن باوري کوي د هر ډول وسلوالو ډلو مخاني ولول لپاره به ګامونه پورته کوي. سیمه ته به ځانګړې ترکیاتي پیکیج ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
پرون ماخام وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وې د ثوابې انټرچینج سره نږدې د ترهګرۍ ضد عدالت جج آفتاب افریدی او دغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو وجهي. په پیښه کې ساتونکو او ډرایور یې هم ډوبل شوې دي. د دې برید داوا د سپریم کورټ بار په مشر عبداللطیف افریدی او نورو څلورو کسانو شوې ده. لطیف افریدی نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. نن په کورما کې وسلوالو د شیرزو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم وجدې په نوموړي نن د ورځې خواوښا یو لس بجې لمرغانه سده ته په لار د صابرو سړي چک پوسټ سره نږدې وسلوالو ډزې وکړې. د دې پیښې پر ضد ځای خلکو او مشرانو په ساده چوک کې احتجاجي پرلت وهلې او د سړي او ټال پاړه چنار سړک بند کړې. د کورم انتظامی او امنیتي چارواکي له احتجاج کوونکو سره په مذاکراتو بوخت دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوی ونی راهسې په احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو خلاف نن په ټوله صبح کې پایجام هړتال کړې. دوی د ماټل نه وښته مې د کوټه په حاکی چوک کې د دې لپاره پرلت وهلې چې حکومت د ورته تنخواګانې زیاتې کړي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وای د مالی مشکلاتو له وجې دا کار نشي کولای. افغان امنیتی ځواکونه دا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې. د افغانستان دفاع وزارت له خوانن جاری شوی بیان کې راغلي چې د امنیتی ځواکونو پرونی او عملیاتو پر مهال لکتر لګه ودیش وسلوال وجل شوی او له اتويشتو زیات جوړ شوی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یورپی ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل غا کړی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخادار اسکر د لیبیا څخه وزین موري دا کار په دغه هواد کې د امن لپاره شرط بللې. دا د هغې وروسته دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم 13 میاشت د لیبیا په جګړه کې لخکیل او ټولو غاړو وغوښتل چې انتقالي حکومت ته د واک سولې ځا سپارنه باوري کړي.
د مشال ریډیو لن خبرونه موریدل په بل موضوع یو لرو. په انډونیشیا او ختیز تیمور کې له او یو زیات کسان د سیلابونو زمکه خویدنی په پیخو کې مړ شوی دي. چارواکي وایي خطر لا هم نه دی رفع شوی او د ژغورنې ډلې لزګونه نور ورکو کسانو پسې ګرځي. د انډونیشیا ولسمشر جو کوویډیو له خلکو غوښتي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې جدي تعقیب کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سفیو الله ستانګزی ورو.
لټاپوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورختونو او زمکي خويدني د څو ورسته ورځې لسترو زانیو مالی زیانونو سره مخ کړي دي. د طبيبي په خو پوړاندې د مبارزي ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیوات په څو برخو کې پر لپسي ورختونه د سیلابونو دراوتلو لامل شوی او یو ځای زمکه خوې ولیده. ورسره له هغه چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامل لیکلي کې پر کورونو لیوي غونډي خټي وخوې دي. ژغورندوی ډلې وټوانی دي اته د شمړی راوباسي. د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لکتر لګه 15 کسان ټپيان شوی هم دي. بل خو په انډونیزیا کې د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي د غیوات په نور برخو کې هم سختو سیلابونو لکتر لګه ولس کسان مړ کړي او لکتر لګه 240 کسان لا ده راکدي. د غیدارې په وینا د 1500 کسانو مړینه لوړ شمیر ده او خایي دا شمیر بدل شي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویډیدو په یو ټلویزیونی وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندوی ډلو لارښوونه تعقیب کړي.
پرتامه تاسو نامه پریبادي د انسلوه رعیت انډونیزیا
زای وای د ځان او انډونیزیا د خلکو په استازیتوب د دې پیښې د قربانیانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوېږم چې په دې پیښه کې اغیزمن شوی دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي څو د سخت ورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې خوېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سخت ورانه ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره تر رسیدلی او دوی نیستۍ تکینه ولیدي. دا یوازې انډونیزیا نه ده چې وضع سخت سیلابونو او زمکي خویدنی خراب کړي. په ختیځ تیمور کې چې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی 14 کسان مړ شوي دي. سلګونه کسان له خپل سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولې دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غزیدلې سړکونه په خټو پوښلې دي او د چارې د ژغورونکو ټیمونو د ورسېدو مخه ډپ کړي. وی راځي چې خایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د انډونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په انډونیزیا کې چې ولله زرو لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور د کال دا وخت موسمي ورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي د دولت تر رسیدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنیږي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پکتیا اوسیدونکو هدفي وجنو د نامنه نور پیښو باندې خبرن کړي دي. دوی وايي پرسته دوه نوي کې د غولات بلا بل برخه د هدفي وجنو شاهد وي چې دولتي کارکونکو او ځین نور کسان به کې وژل شول. بل ورته د پکتیا امنیتی چارواکي منی چې پرسته ورزو کې هدفي وجنې او حمله ډېری شوې دي خو وايي چې لاملونه تر ډېره شخصي دښمنه وي. نورحال د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامه یو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د یک شمه په ورځ د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان مشال روډ ټول
ولا منتی وضعیت ډېر خراب شوی دا اوس مهال دا مثلا د خوش فلای کې کومه غوس کنه د وزنه دا خپل موجود و ما چې بازار نه سوزه دومره لاته خراب دي چې بیرته بازار درځي حتی نیم کې د وزن هم خامه حکمه و ډېر خراب شوی دی. پکتیا وزن ډېر خراب شوی لکه ډېر زیات خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین همول په دې ولایت کې هدفي وژنې او امنیتی پیښې ډېرې شوي او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په باره کې ترور او دا شان ډېر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتی مسولین نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پرې دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختۍ ناخوالو نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
موږ څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر ځای ځان باسو، یعنی تقریبا مازدیګر جمع نه وروسته موږ دکان بندو هر ځای ځان کور ته رسو. دومره حدا پورې مشکل دي ځکه نه وخت کوونه کنه وخت سن او به چا متی بار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږي پاتې کیږي او که چلوي ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنگونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او مخ خپله زه خپله ټکسي وان یم، ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو بس په خطر کې یو سړی را سره وخی جوړ راغله چې بازار نم لک چاپ کی بس یات پنچار اپ چې وباس یا چاکوغان بس سړی وخی زو ژړ غړبی کې ور راغله بنګار نه کوسی سړی.
بلوري ته د پکتیا امنی قماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینوسی مو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وايي په تیر درېونه کې ډیرای هدفي وژنې د شخصي دښمنوي لقبل شوي دي. امنیه قماندان ول د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بعضی وژنې سوي دي خو اکثره د شخصي دښمنۍ او بعض نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوي دي. هدفي وژنې به هم سوي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې او پیرې او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. ان شاء الله دا ستونزې به موږ جلوګیرو په ان شاء الله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتی اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولای. د معلوماتو له مخې په تیره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دی راخوشي شوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو استادانو نن په پیښور کې د صوبایي سملې مخې ته په خپل احتجاج کې حکومت د سکولونو بیرته خلاصولو غوښتنه وکړه، خو حکومتي چارواکي وایي سکولونه به د روانې میاشتې تر یولسمې نیټې بند وي او د بیرته خلاصولو او یا هم نه خلاصولو په اړه پرېکړه به یې د شروع پر ورځ راتلونکي شروع د کورونا وبا د کنټرول د کمی ادارې په غونډه کې کیږي. احتجاج کوونکو استادانو د سکولونو د مالکانو د ټولنې له غړو سره په پیښور کې د مشال لړیو خبریال غلام غوس خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
زمانم نفیس اللہ دے چار سدے سر تعلق لرم پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹورز اللہ چار سدے سداریم زمنگا داننے احتجاج چدا شورو دے نو دا دا حکومت نا دا مطالبہ کئی دا غفتنہ کئی چی پا پرائیویٹ او گورنمنٹ سکولونو باندے کی دا مشومانو باندے چکم دا تعلیم دروازے بندی دی دا دا حق خلاف احتجاج دے حکومت نا دا مطالبہ کئی چی دا سکولونا کم بنشوی دی کا پرائیویٹ او کا گورنمنٹ جاگا دے کلو کش اندازے مطابق عمدہ سرویش دا حکومت پاکستان کڑے دا دا گورنمنٹ سکول نا تقریباً پکے پی کے کی لس لکھ معشومان چیرا دا سکول نہ اتی دی اور دا پرائیویٹ سکول نا دے لکھ معشومان دا تقریباً دیر لس لکھ معشومان چیز دا تعلیم نہ محروم شوی دی او دا چائلڈ لیبر کی چیزیں نو خاطر خواہ اضافہ شوی دا دا دی سرا سرا چیزیں نو پدی اداروں کے جسم را استاذان دی یا غیر تدریسی عملہ دا آغا دیر زیاد بیروزگار شوی دی اور دیر زیاد سفر شوی دی دا حکومت دے اندازے مطابق زمنگا پکے پی کے کی چیز سوچا اداری چیز دا بندی شوی دی مونگا دا حکومت نا پرزول مطالبہ کرو کہ حکومت دے اداری دا ایس او پی زلان نے چیزی نکلو.
السلام علیکم جی، زمان ہوں مدنان دے جی ایلیٹ سکول فرنٹیر کیمپس. زمانگا مطالبات دا دی جی چی سنگا دا پاکستان ٹول شعبے کلو دی اوپن دی بشمول بی آر ٹی نو چی اگا اوپن کی دی شی نو یو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ والی اوپن نشی کے دے چونکہ مونگا تعلق تعلیم سره دے نو دا ایس او پیز چی سمرا عمل در آمد مونگا کولے شو عمرہ تاسو په بل یو ڈپارٹمنٹ کې نشي کولای. مونږ جی د صوبای اسمبلی مخه ته په چوک کې ناست یو.
زما نوم رضوان، زه او نه د مسکول کې دي مالکان خو ډیر زیات متاثر شو جی د مثانو تنخواګانی د ډرایورانو د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه دا ټول چې مونږ باندې ډیو شلو. مونږ مطالبه لرو چې سکولونه کولاو کړی شي ایس او پیز به فالو کو او نشه سکول به نه روانه.
په پیښور کې د شخصي سکولونو استادانو چې نن کوم احتجاج کړو له ځینو سره پکې د مشال لړیو خبریال خبرې کړې وي. تاسو واورې دي په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې ته په کتو او همداراز د کووېډ 19 ناروغانو په شمیر کې چې کوم زیاتوالی راغلی دغې ته هم په کتو د سن صوبې حکومت ویلي چې د اول نه تر اتم ټولګي پورې سکولونه به تړي. سکولونو کې به د اول نه تر اتم ټولګي دغه جماعتونه او ټولګي به بندوي. دا پریکړه د اپریل پر څلورمه یعنی پرون د سند تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ په یوه غونډه کې شوې ده. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر بیا هم په کراچۍ کې مشال لري ته ویلي چې د حکومت د پریکړې منلو ته دوی تیار نه دي. د نیاز علی پر رپورٹ کی تفصیل ورو.
په پاکستان کې د سن صوبی حکومت د کرونا وایرس د درېمې سپې په محل ټوله صوبه کې د اولنا تر اتم کلاس پورې د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی. د اپریل په څلورمه په کراچۍ کې د تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ یو غونډې وروسته حکومت دا پریکړه کړې ده چې د اولنا تر اتم جماعت پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه به د شپږم نه تر یوویشتم اپریل پورې بند وي. په دې اړه په سن صبح کې د سکولونو د څار سرکاري ادارې مشر ډاکټر رفیع جاوید وایي چې ټول سکولونه د سن صبح د حکومت د امر پابندي. بلخوا د شخصي سکولونو د اتحادي او مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په نننۍ ورځ باندې چې وزیر تعلیم سید غنی چې کوم اعلان کړی د سکولونو د بندش د حوالې سره نو دا بالکل مونږه خپل طرف نه دا مسترد کو نه مونږ د سکولونو د بلډینګونو کرایې دي بجلی دي او د استادانو تنخواګانې دي چې به سکولونو دي خپل په 50% کم دي ترتیب ورکړو په غیر ترتیب په لحاظ باندې دا سکولونو کولاو شي چونکه ولې یو کال آلریډي د ماشومانو ضایع شوی دی او سالانه امتحانات بالکل قریب دي نو لہٰذا چې د وړو خپل کم لاسټ ایئر ضایع شوی دی مونږ نه غواړو چې هغه کال وسی او بیا د آخري وخت ضایع شي.
د اپریل په څلورما د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو ټویټ کې ویلي چې په 15 اپریل د صوبو او د مرکز د تعلیم او د صحت د وزیرانو په غونډه کې د تعلیمي ادارو د بند ساتلو یا پرانستو پریکړه کیږي. لدی وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ په 23 ویلي وو چې په خیبر پختونخوا، پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر هغه ضلع چرته چې د 23 مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بند وي، هغه بیا د اپریل د 11 پورې بند وي. د تعلیم مرکزی وزیر لدغه وړاندې د ډومبی مارچ څخه په هفته کې 15 ورځې د ټولو ماشومانو سکولونو ته د تلو اعلان کړی و، خو بیا د سن حکومت د وفاقي حکومت دغه پریکړه نه و منلی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د مرکز او د سن حکومت ترمنځ وخت په وخت اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان مشال یډیو ته ویل،
خپل حکومت ګورو نو د سن حکومت په دې خپل معنی ډېر په تیر کال لري په تیزی سره سکول نمبر کړی شي او اولنی اعلان سند کړی د سکولونو په اخلا باندې مو د لاکډاون په والی سره، او دې کال موږ ګورو نو سند حکومت یې هغه شان سنجیدګي نه ده ظاهره کړې. او د هغې واحد وجه دا کېدای شي کوم د بدقسمتۍ سره چې په ملک کې کوم زمونږ کم نظام دی چې په مرکز کې یو د یو ګوند حکومت دی په صوبو کې یا په یو صوبه کې د بل ګوند حکومت دی، نه پای کې موږ ګورو نو دیو هغه فیصلی چې دي په هغې په شامانی سیاسي وجوهات ډېر په نظر راځي،
د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغ شمیره یو ځل بیا په زیاتېدو ده، او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه هم ډېر کړي دي. د کرونا وایرس ناروغۍ په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼه لیکي چې په هیواد کې تر وسه یو کال نه تر لسو کالو پورې 40,650 ماشومان کرونا وایرس وهلي دي، چې پکې 1,090 ماشومانو تعلق د سن صوبې سره دی، او بیا د ناروغۍ له امله په پاکستان کې 10 ماشومان مړه شوي دي چې پکې د 1,400 ماشومانو تعلق د سن صوبې سره دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د درېمې صفې له امله په تیرو 40 ساعتونو کې د دې ناروغۍ نور 340 کسان مړه شوي دي، ورسره د مړو ټوله شمېره 14,821 رسیدلې ده. نیازلی مشال ریډیو کراچۍ.
د پاکستان مرکزی حکومت تر احساس پروګرام لاندې د تعلیم د پرمختګ لپاره مالی مرستو اعلان کړی دی. حکومت ویلي دا مرستې به بېوزلو میندو پلرونو ته ورکوي چې نور خپل بچي له سکوله بهر ونه ساتي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال شاوخوا 20,000 ماشومان له سکولونو بهر دي. د تعلیمي چارو شنونکي وایي حکومت باید د میندو پلرونو لپاره د مالی مرستو تر څنګ د سکولونو شمیر زیات او د استادانو حاضري پکې یقیني کړي. صوبایي حکومت بیا وایي دا مسلې په پام کې دي او د حل لپاره یې هڅې کوي. تفصیل د منور شاه پر رپورٹ کې.
د مالی مرستو دا فیصله د غربت د خاتمې لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر سانیا نشتر د اپریل په 3 په اسلام آباد کې د یو غونډې پر مهال کړي چې تر مخه به یې له سکوله بهر ماشومانو په سکولونو کې داخلي په سر مستحقو میندو پلرونو ته نغدي پیسې ورکول کیږي. د احساس پروګرام لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د امرستی به هر دریو میاشتو کې یو ځل کیږي چې لشپګو تر 1400 کلونو عمر پورې جنې په سکول کې په داخلولو به 3000 روپۍ او د هلک په داخلولو به 2500 روپۍ ورکول کیږي. د تعلیم د چارو سیړونکو عمر اورغزای چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د خیبر پختونخوا د حکومتي بورډ غړی هم دی، د دې اعلان ستاینه کوي، خوای چې له سکوله بهر ماشومانو کې زیات شمیر د جنکو دي او د دې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کول پکار دي. نو موړه په دې حق لوای
75% جنکی د قبایلی ضلعو کې سکولونه بهر دي. اغه مین وجوهات دي چې خو زمونږ اکسس نشته تعلیم ادارې ته، یعنی زمونږ سر پرایمری نه بعد تعلیمی ادارې نشته خاص کر په قبایلی سیمو کې، او بیا کچرته تعلیمی ادارې شته مونږ سره استادان د سینشته چې مونږ ته کوالټی ایجوکیشن راکړي. اوس قبایلی ضلعو کې اکثر وګړي ډېر استادان خاص کر مونږ سره فیمیل ایجوکیشن دا حال دي، خو البته کې فیمیل ایجوکیشن فیمیل ټیچرز هم نشته. په کار خدا ته چې ګورنمنت دی زیلو تا یا د چکم فار فلنګ ایریاس دی دلته کې استادانه چې کلزی فیمل استادانه په شوان سره سره هغه ته هم انسنټیوز پکار دي چې هغه کې دا موټیویشن راشي یا دا جذبه پکې راشي چې هغه الته کې خپل ترانسفر وکړي.
عمر اورغزای د مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو د شمیرو په اساس وای چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د سکول د عمر خواوشه ویش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. داراد تعلیم پخوانی صوبائی وزیر او د خیر خیګړې د یو غیر سرکاري ادارې مشره مسرت قدیم وای چې د ماشومان په حساب د سکولونو شمیر زیاتولو ترڅنګ په دې کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره هم اقدامات پکار دي.
د دې بهترین حل دا دی چې تاسو لکه دا پرایم کم از کم پرایمری سکول چې کم دی کنانو هغه په یو 50 سپیتو کورنو باندې یا پسلو کورنو باندې ورکه چې هغه سکیور فیل کوي چې هغه سکول ته ځي. اولنه خبره دادا دویمه دادا چې د ټیچر پریزنس هلته کمپلسری کې لکه زمونږ چې یو ځل استاد یا د سرکاري داري کې څوک داخل شي نو د اغه وتل ګران دی اغه تنه شو کوي نو چې څو پوری د سزا او د جزا په اغه کې څه الیمنت نه وي نو بیا خو تاسو لکه دغه نشي کول سټراکچرز خو تاسو لکه نشي اغه شانت ریسپونسیو کول څنګه چې نور ملکونو کې دي کنه.
بلخوا د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړې او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختونیار خان وای د غټول مسایل په نظر کې دی او د خپل وسایلو مطابق یې د حل کولو هڅه کوي.
زمنګ داسې لکه او سمشته دي چې پای کې د سترو په تهاش تکلیف دي زنه ذکر د چېر مسله ده خو شکر الحمدلله خیبر پختونخوا حکومت په هر فورم باندې په صوبات کې په هر ځای باندې کوشش دا لګولې ده کده دی اولی ترجیح دادا چې موږ سکولونو ته خپل سټاف ورکی او سکولونو کې سټاف موجودګی دي دا د غنه پس زمونږ طالبانو زمونږ بچو ته بم د سبق ته تکلیف ته مسله نه پیښه او سره سره میسینګ فیسیلیټیز خبره ده په باندې حکومت لګولې ده موږ سره میسینګ فیسیلیټیز چې هغه ټول سکولونو ته موږ پروایډ کوو ورته وایي او په دې کې د څه مسله سره څه په اړه نشي.
د احساس پروګرام د خبر پاڼې تر مخه د مهال پټول پاکستان کې د شپګونا تر شپاړسو کلونو د عمر خواوشا 1 کروڑ او وات یا لکه ماشومان لسکولونو بهر دي چې د داخلولو لپاره به یې میندو پلرونو ته د نقدو پیسو ورکولو د لړۍ د راتلونکي جولای میاشت نه پیل شي او په دې لړ کې به د ټولو صوبایي حکومتونو سره سلا مشوره کیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چارواکي وایي کله چې په 2013 عزیزیز کال کې د ملک چارې سنبال کړې نو د خراب اقتصاد سمول لپاره مجبور وو چې لنډیوالو بانکونو نور پورونه واخلي. د چارواکو په خبره دوی د پالیسۍ په برکت اوس مهال د پاکستان اقتصاد په خګېدو راغلی دی. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې پاکستان ځان د نړیوالو قرضونو له بوج خلاصول او اقتصادي ثبات غواړي نو باید سرکاري خرچې کمې، د وګړو د آمدن لارې زیاتې او سیمه ییز تجارت ډېر کړي. د موضوع تفصیل د بشیر غواخ پر رپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي کوخه خوي چې له بیلابل لارو د ملک اقتصاد پیوړې کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په اوږد مهال کې له بحران څخه د ملک ژغورلو لپاره مجبور دی د نړیوالو قرض ورکونکو ادارو شرطونه ومني. نوموړی د اپریل په 4مه پر ټلویزیون خبرېدونکي د خلکو د پښتنو په پروګرام کې دغه بهر مشتو پاکستانیانو د پیسو یادونه هم وکړه چې هغه یې په پاکستان کې خپل خپلوانو ته لیږي. د سټیټ بانک تر مخه دا پیسې د 2020 کال د جولای څخه د 2021 کال د فروری پورې 13.5 ارب ډالر وي. د نړیوالو قرضونو په اړه وزیر اعظم عمران خان د یو تن د پښتنې په جواب کې دا وکړه چې اوسې د هیواد اقتصاد مخ پر ودې روان دی. دی وایي کله چې ایم ایف قرض درکړي نو بیا وایي چې ښه اوس به زما د پور پرې کولو لپاره تاسو دا کارونه کوي. اوس د الله کرم دی چې موږ له 2013 کال څخه ډیر ښه روان یو. و میاشتې مخکې زموږ کرنټ اکاونټ چې پیسې او اقتصاد باثباته ساتي په 10 ارب ډالر نقصان کې وو، خو اوس دا مثبتې خواته تللی. د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف د قرض پروګرام د شرطونو لمخې حکومتونه د ورځنی استعمال شیان لکه بجلی، ګیس او خوراکي چیزونو له بای په داس ډول ټاکی چې د پور پرې کولو ضرب الاجل یا ډیډلاین 3 تیر نشي. د روان کال د فروری په میاشت کې د هغه وخت د خزانه وزیر حافظ شیخ پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان له نړیوالو 6.3 ټریلیون ډالر پورې وړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان د خپل مالی حالت ښه کولو لپاره د قرض ورکوونکو د شرایطو په ځای د اقتصاد بهترولو لپاره خپل ګامونه واخلي. نوموړي د اپریل په 4مه مشال ریډیو ته وویل
حکومت چې کله خرچه سیوای او آمدنی کمی ظاهره ده مجبور وای ته به قرضګه. دویم دا ده زمون ضرورت ته ډالرو سیوای او زمون آمدن د ډالرو کمی بیا به مجبوری بیا به موږ قرضه کوو. ټول نه غټه خرچه چې کوم ده په زړو قرضو باندې دا غي سود د کوم ده چې ډټ سرویسینګ وي هغه زموږ د ډیفنس نم سیوا ده. یو بل د عام عوامو د حکومت چې کوم رشتره د اعتماد ا کمزورې ده، نو خلک لکه ټیکسونه په مینا او په شوق نه ورکول غواړي. حکومت خاص کر چې کوم ده زموږ د بینکونو نه چې کوم قرضی دا تجارت طرف ته روان شي، وس فیلل چې کوم ده زیاتره بینکونه قرضی ورکوي حکومت لا، د حکومت په ځای باندې دا قرضی دا پیسې تجارت طرف ته جمع ده چې د تجارت سیوا شي، ټریډ سیوا شي په ملک کې دننه.
وزیر اعظم عمران خان پر ټلویزیون ژوندۍ خبریدونکو پروګرام کې دا هم ویل چې د اقتصاد سمول لپاره د خپل حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ټیکسونو راټولولو نظام یې ښه کړی، بندې کارخانې روانې کړي او د سوداګرۍ زیاتولو کوشش یې کړی دی. خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات شوي چې له امله یې د دې هیواد اقتصادي وده زیانمنه شوې ده. د بیورو آف سټیټسټکس یا د شمیرو خبرولو سرکاري دفتر تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 3.4 ارب ډالرو شیان لیږل، خو په 2020 کال کې دا یوازې 800 میلیونه ډالر وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی یا چیمبر آف کامرس غړي زاهد شینواری د اپریل په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان په خپل ګاونډ کې د افغانستان سره هم تجارتي مسایل حل کړي، اقتصادي په پخو ودرېدلی شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزټ ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و، هغه نوې کول غواړي او په هغه کې چې څه مشکلات د 13-15 کلو کې افغانانو تاجرانو ته یا پاکستان طرف نه چې کوم پروسیسنګ کیږي، کسٹم کلیرنګ ایجنټس دي، هغې په مشورې په رڼا کې هغه مشکلات تی لري کول غواړي، نو هغه په آلریډي په هغې باندې په مخکې نه کار شوی دی او هغې کې مشکلات چې دي په ګوته شوي دي، هغه مشکلات ختمول غواړي او ترانزیت معاهده دوباره دستخط کول غواړي.
د اپریل په 4مه د وزیر اعظم عمران خان سره پر ټلویزیون خبریدونکو د پوښتنو ځوابونو په پروګرام کې د خزانه وزیر حماد ازهر هم ناست وو او هغه وویل چې د اقتصاد ښه کېدو ته هیله مند دي، خو کورونا وایرس ورته ستر چیلنجونه جوړ کړي دي. د دې وایرس خبرېدو مخنیوي لپاره ځینې بازارونه او ځینې کارخانې بندې کړل شوي او حکومت ویلي کې خلک احتیاط ونه کړي ښایي بندیزونه نور سخت شي.
د بشیر ګواخله دی رپورت سره د خبرونې پای ته رسیدو وردونکو د خبرونو لنډیز به له منور شاو ورو.
نن په کورمه کې وسلوالو د علي شیرزو قبایلی مشر ملک حاجی رحیم وجلې په نوموړي نن د ورځې خواوشا 11 بجې لمرغانه سدې ته په لار د صابرو سلی چک پوسټ سره نږدې وسلوالو ډزې وکړې. د دې پیښې خلاف ځای خلکو او مشرانو په ساده چوک احتجاجي پرلت وهلې او د سدې او ټال پاړچنار سړک کې بند کړې. د کورمه انتظامی او امنیتي چارواکي له احتجاج کوونکو سره په مذاکراتو بوخت دي. پرون ماخام وسلوالو په پیښور اسلام آباد موټر وې د ثوابه انټرچینج سره نږدې د ترهګرې ضد عدالت جج آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو وجدي. په پیښه کې ساتونکو او ډرایور هم جوړ شوی دی. برید داوا د سپریم کورټ بار په مشر عبداللطیف افریدی او نورو سلورو کسانو شوی. لطیف افریدی نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې لوی ونې راځي په احتجاج ناسو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو خلاف نن په ټوله صوبه کې پایجام هړتال کړي. دوی د مارچ له 9مې د کوټه په هاکی چوک کې د دې لپاره پرلت وهلې چې حکومت د ورته تنخواګانې زیاتې کړي، خو د بلوچستان صوبې حکومت وایي چې د مادي ستونزو له وجې دا کار نشي کولای. افغان امنیتی ځواکونه ادا کوي چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په مکمله توګه له طالبانو بیرته نیولې. د افغانستان دفاع وزارت نن جاری کړی بیان کې ویلي چې د امنیتی ځواکونو پرونی عملیاتو پر مهال لکتر لګه و دېر وسلوال وجل شوی او 28 زیات جوړ شوی دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه سن دی ویلي. د یورپی ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل غټ کړی چې ټول بهرنی ځواکونه او تنخوادار اسکر دی له لیبیا څخه وځي. نوموړي دا کار په دغه هیواد کې د امن لپاره شرط بللی. دا له هغه وروسته ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم 13 میاشتې د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو ټولو غړ ووختل چې انتقادي حکومت ته د واک سوله ییزه سپارنه باوري کړي.
د خبرونو ولر دی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اجازه ترنه غواړو. د تلیفون